آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زنه زرانا یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه د طالبانو یو ډله پرون د اسلام آباد رسیدلې ده. جمهور رئیس باراک اوباما سوریې ته د امریکا 250 خاص واکونو د لیږلو امر کړی دی. او ایران ویل دي که د امریکا کامریکا د ایران کنګل سیوی 2 میلیارد ډالر د تروریستي پیښو قربانیانو کورونی ته ورکړي، نو پر ضد به قانوني اقدام وکړي.
په واشنگټن کې پرون د دوشنبه پوره 100,000 کسانو د ترکیې په ملاتړ مظاهره وکړه. په پکتیا کې سلګونو لاریون کوونکو ځینی امنیتي چارواکي په ناغېړۍ تورن کړي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د دوشنبه پورز د افغانستان د ملي شورا یوې غړې غونډې ته ویل پاکستان د هغه ترګرو په ضد عملیات نه کوي چې مرکزونه په پاکستان کې دي. او بیا د پاکستان مختلفو سیاسي ډلو مشرانو د افغانستان د جمهور رئیس د وینا ته عکس العمل ښودلې. د نوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه په تفصیل سره واورئ.
السلام علیکم. ډیپلوماټیکو منابعو امریکا جخته دا خبره تایید کړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه د طالبانو د مرکچانو یو ډله د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستانی چارواکو سره مقدماتي غونډې وکړي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په راپور کې وو.
دغه منابعو ویل دي چې پاکستان ته د طالبانو دریو استازو راتګ د پاکستان د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي په ډیر احتیاط د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د خبرو د پیل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دغه ډراماتیک پرمختګ د افغانستان پارلمان ته د هغه هیواد جمهور رئیس اشرف غنی د وینا نه ورځ وروسته شوې ده. هغه په خپلې دغه وینا کې په پاکستان تور ولګو چې د طالبانو د هغه مشرانو مخه نه بندوي چې د پاکستان د خاورینه په افغانستان کې د تشدد د پیښو لپاره پلانونه جوړوي. د طالبانو په استازو کې شهاب الدین دلاور، جان محمد بدری او ملا عباس اخوند شامل دي. خو کله چې د امریکا غږ د طالبانو د وینا سره په دې اړه تماس ونیو، نو هغه وویل چې د نه خبر چې د طالبانو استازو د پاکستان ته سفر کړی وي. سرچینو د طالبانو د مرکشانو دغه سفر یو امتحاني ګام بللې دی او وایي دوی د پخوانیو تجربو په اساس ته معلومه شوې دغه شان هڅې مخکې هم شوې وي، مګر د سولې دغه جریان به د سولې د خبرو د پیل له مخې د مشکلاتو سره مخامخ شو. طالبان د قطر په مرکز دوحه کې دفتر لري او دغه دفتر ته د طالبانو مشر ملا اختر منصور د دې واک ورکړی دی چې سیاسي خبري وکړي او هم دارنګه د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سوریې ته د امریکا 250 د خاصو ځواکونو لیږلو امر کړی دی او دغه راز یې په اروپایي هیوادونو کې باندې ټینګار کړی دی چې د اسلامي دولت پر ضد په جنگ کې ښکیل په ائتلاف کې خپل ونډه نوره هم زیاته کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ د جرمني د هانوور په ښار کې سوداګری صنعتي نندارتون ته ورغلی وو او ویې ویل چې 250 اضافي سرتیرو ډله به په سوریې کې له مخې موجود 50 امریکایي سرتیرو سره یوځای سي. اوباما وویل په داسې حال کې چې محلي ځواکونو د اسلامي دولت ډله د مهمو سیمو څخه پر شاته مولي، د دغه ځواکونو تجربه ډیره اړینه ده. د دې میاشتې په پیل کې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړ چې 200 اضافي سرتیري او 100 جنگي الیکاپټرې به عراق ته واستوي چې د عراق د حکومت سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي. ایران ویل دي که امریکا د ایران 2 میلیارد کنګل سوي ډالر د امریکا هغه کورنۍ ته په تاوان کې ورکړي چې د تهران په ملاتړ په تروریستي پیښو کې وژل سوي دي، نو د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت دې مسؤلیت پر غاړه لري چې زموږ کنګل سوي پیسې وساتي. تېر اونۍ د امریکا سترې محکمې د 2012 کال هغه قانون تایید کړ چې د بودیجې ته تقسیم پاړه وو. د سترې محکمې دغه پریکړه 1500 د قربانیانو د کورنیو په غړو راسن اغیز کوي چې له تیرو 10 کلونو راسي د تاوان د اخیستو په هڅه کې دي. پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې 2000 کسانو د ترکیه په ملاتړ مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو په لوی دیزی وادونو کې د مسلمانانو پر ضد احساساتم وغندل. نور تفصیل به د سید سلمان شانه په دې راپورټ کې واورو.
دا مظاهره چې د ترکیه او امریکا د اړیکو ملي کمیټې په واشنگتن ډي سي کې جوړه کړې وه 2000 کسانو پکې ګډون کړی و. د ترکیې له پالیسیو سره ملاتړ د څرګندولو تر څنګ په لویدیځه نړۍ کې د مسلمانانو په ضد د ځینو خلکو د منفي احساساتو هم غندنه وکړه او شعارونه ورکړل. هغوی دا غوښتنه هم کوله چې امریکا او لویدیځ هیوادونه دي د سوریې مهاجرین قبول کړي او د هغو خلکو غوښتنه په کلکه وغندله چې وای د عثمانیه امپراتورۍ په زمانه کې په 1915 میلادي کال کې د ترکیې او ارمنستان ترمنځ په جنگ کې د ارمنیانو وژل باید په رسمي توګه د نسل کوشۍ په نوم وپیژندل شي.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د هغه کاناډایي سر پرېږدل تایید کړی چې تیر کال په جنوبي فلیپین کې د القاعدې پورې مربوط وسلوالو لخوا د 21 میلیونو ډالرو د پاره برمته شوی وو. جسټن ترودو چې د دوشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې د جان ریزډل په وژلو غوسه څرګنده کړه او دا یو غیر ضروري وژنه او بیرمانه قتل بلل دي. ریزډل د هغو دوو کاناډایانو څخه یو چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ناروې د یو هوټل د رئیس سره یو ځای د جنوبي میډوانو په ټاپو کې برمته شو او بیا څو اونۍ وروسته د ابوسیاف وسلوالو دغو برمته شوو کسانو ویډیو خپره کړه او د هر یو کس د ازادولو دپاره 21 میلیون امریکایي ډالر غوښتي وو. او د کرکټ د نړیوال شورا بورډ په دوبۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د افغانستان او د ایرلند سره د نورو مالی مرستو اعلان وکړ. دغه شورا په پاڼه کې راغلی دی چې د کرکټ د نړیوال شورا د لوبو او مارکیټ د پراختیا ستراتیژي لمخې پریکړه وسوه چې له افغانستان او ایرلند سره 1500,000 امریکایي ډالر مرسته کیږي چې له نورو هیوادونو سره دواړخیزي نړیوالې یوې ورځنۍ سیالۍ وکړي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. درنو ورډونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. په واشنگتن کې پرون د دوشنبه پر 100,000 کسانو د ترکیه په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو په لویدیځو هیوادونو کې د مسلمانانو ضد احساساتو غندنه وکړه او د سوریې د مهاجرینو سره خپل همدردي وښوده. په مکړې رپورت ته چې سید سلیمان شاید تاسو ته دراوروي.
دا مظاهره چې د ترکیه او امریکا د اړیکو ملي کمیټې په واشنگتن ډي سي کې جوړه کړې وه 2000 کسانو پکې ګډون کړی و. د ترکیه له پالیسیو سره ملاتړ د څرګندولو تر څنګ په لویدیځه نړۍ کې د مسلمانانو په ضد د ځینو خلکو د منفي احساساتو هم غندنه وکړه او شعارونه ورکړل. هغوی دا غوښتنه هم کوله چې امریکا او لویدیځ هیوادونه دي د سوریې مهاجرین قبول کړي او د هغو خلکو غوښتنه په کلکه وغندله چې وای د عثمانیه امپراتورۍ په زمانه کې په 1915 میلادي کال کې د ترکیه او ارمنستان ترمنځ په جنگ کې د ارمنیانو وژل باید په رسمي توګه د نسل کوشۍ په نوم وپیژندل شي. مظاهره کوونکو په ترکیه کې او هم په ټوله سیمه کې د سولې سره د ملاتړ څرګندولو په خاطر دا شعارونه ورکول چې سوله او هیله. د مظاهره چانو سره د ترکیه څو مهم شخصیتونه هم ملګري او د واشنگتن ډي سي په سړکونو کې د تیرېدو وروسته کله چې هغوی د ترکیه د سفارت ودانۍ ته ورسېدل نو د خبرېدو نه مخکې عنعنوي نڅاګانې وکړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په پکتیا کې سلګونو لارونکوونکو ځینی امنیتي چارواکي په ناغېړی تورن کړي. دوی د مرکزی دولت نه وغوښتل چې هغه چارواکي محاکمه کړي چې په خپلو دندو کې غفلت کړی دی. ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت را لېږلې.
د ګردیز خاریانو وروسته له هغه پر مظاهره لاس پورې کړ چې درې ورځې مخکې ناپیژانده وسلوالو د اهل تشیع یو تن قومي مشر حجی اسحاق او د هغه زوی په ګردیز خار کې پر رڼا ورځ وژل. لاریون کوونکو چې رضایي امنیتي منصبینو پر ضد شعارونه ورکول ځینې امنیتي چارواکي له دې عمله پر ناغړی تورن کړل چې د ښاریانو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. همدارنګه د ګردیز ښاریانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د خپل غوښتنو د منلو لپاره د اعتراض په توګه ټول ښار وتړه او د غرازی د ښار په مرکزی چوک کې خیمې هم ووهلې.
مردم پکتیا سر مال نامو
دی پکتیا د خلکو سر مال ناموس او عزت پامن کی نه دی. هر ورځ مو سوداګر په خطر کې دی، سراب مو په خطر کې دی او د خلکو په منځ کې وژل کیږي. دولتي مامور له ولسوالۍ راځي، له دولتي بانک ماش اخلي، خو بیرته د تک پر مهال د سړک پر غاړه ترې اخیستل کیږي.
د پکتیا یو تن قومي مشر حاجی صوفي حبیب د مظاهره کوونکو په استازیتوب له جمهور رئیس اشرف غنی وغوښتل هغه چارواکي له دندو لرې او محاکمه کړي چې په خپلو مسؤلیتونو کې یې غفلت کړی دی. هغه ګواښ وکړ چې که په دې وروستیو کې د وژل شویو قومي مشرانو، سوداګرو او د ځینو نورو وژل شویو کسانو قاتلین د عدالت میز ته را نه کاږي، د اعتراض په توګه به ښار تړلی وساتي.
د جلال آباد د مشرقي خلک د ظاهر قدیر په مشرتوب د مرکزی حکومت په تفاوتي چې ولید خپل تصمیم ونیو. په بدخشان کې احمد ضیا د بدخشان او د تهار خلکو ته وویل چې د یو بل جنګ د فرامدګي ونیسئ، که زموږ هر څوک واورید او دغه مسؤولین یې محکمه کړ، له چوکۍ نه یې وویستل، دا به د خلکو قناعت به حاصل شي.
د ګردیز دغه مظاهره کوونکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر سوداګر او ځینې نور کسان د ښار دننه د خلکو په منځ کې په نښه شوي او برید کوونکو له ښاره پښې سپکې کړې دي. د پکتیا د ولي وایي نقیب احمد اتل په دې وروستیو کې په مرکز ګردیز کې ځینې هدفي وژنې تایید کړې، خو وایي ویل چې د عاملینو د نیونې په اړه یې جدي تحقیقات او پلټنې روانې دي.
د امنیتی کړیو یا د څوک چې دغلته موظف و که واقعا رښتیا هم څېړنو ثابته کړه چې دلته بې غوري شوې ده یا وظیفوي غفلت شوی دی، دوی به د قانون منګورو ته سپارل کیږي او ډېر زر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر پکتیاوالو د ځینو اعتراضیه غونډو په ترڅ کې له حکومته غوښتي وو چې د ښاریانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د ګردیز د اوسیدونکو په وینا د قومي با نفوذه مشرانو، سوداګرو او د نورو کاروباریانو په وژنو کې د ځینو استخباراتي کړیو تر څنګ تر ډیره بریده د وسلوالو غلو ځینې ډلې هم لاس لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس اشرف غنی پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته وویل پاکستان د هغه ترګرو ډلو په ضد نظامي عملیات نه کوي چې مرکزونه په پاکستان کې دي. نور تفصیل د وحید الله فیضی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خلکو د دښمن او ملګري تعریف وکړ او د سولې او جګړې لارې روښانه کړه. پولیس مشر غنی وای تمنه لري چې پاکستان د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو له پاکستان څخه غواړي چې د څلور اړخیزو ناسو پر مهال خپل کړې ژمنې چې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیاتو عملي کړي او کدا کار نه کوي باید طالبان دوی ته وسپاري ترڅو په دننه افغانستان کې باندې حکم جاری شي، کنه اړ دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي.
ما همچنین موږ د نړیوالو مسؤولو بنسټونو له طریقې د هغو کسانو او ډلو پر وړاندې چې بهر دي اقدام به وکړو چې زموږ د خلکو په وینو یې لاسونه ککړ دي.
ښاغلی غنی وایي چې القاعده، داعش، د حقانی شبکه او طالبانو ځینې ډلې د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هممهاله خبرداري ورکړ هغوی چې د دښمن د رواني جګړې په ګټه کار کوي ورسره به مصلحتونه کړي. دوول حق کسان چې د سولې لار غوړه کوي د سولې دروازې پر مخ پرانیستې دي، خدا به د تل لپاره نه وي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد
د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محکمو، عدلي او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ اراده عملي کړي.
خاغلی غنی وای چې ډیر ژر بعد د دفاع وزیر او د ملي امنیت مشر ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو په مخه معرفي کړي او هم په ټاکنیزو اصلاحاتو کار روان دي چې په ترڅ کې به د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. خو د ولسمشر غنی د څرګندونو په حق له خبرګون نه څه دي.
تا جوت اسوله هم د امنیتی سکتور لپاره یو غټه روحي اسوله چې امنیتی سکتور د موږ اوس درې لکه واتیا زره نه بلکې دوه درش میلیونه سو ټول ولس خویندې ورونه دغه ټول موږ وګپ وګه ورسره ولاړ یو په هر مورچه کې سي د دوی ضرورت سي.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې تر ډېره یو شمېر موضوعات روښانه کړل.
مون پتیر څول سيزو کې مثلا دا باور مونږه نړیوالو ته نو ورکړی چې مونږ د نړی د یو کور په صفات هم کولای شو د نړیوالو تعاملاتو سره ځان عیار کو کچیرته دا وغوړو چې ستاسو ملي ګټې دلته خوندې دي او خو زمونږ ملي ګټو ته هم احترام وکړي نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې په هر ګوندې هیواد د نړیوالو لخوا فشار وارد کو او دا تضمین ورکو چې مونږ کولای شو د وخت مهال لپاره ستاسو ګټو ته یا په دغه بلا کې پاتې کېدلی شو دا ستونزه حلولی شو.
د افغانستان د ولسمشر په وینا په تیرو دیالوسو میاشتو کې افغان ځواکونو څلوېښت زره محاربوي او شپږ زره پوځي عملیات ترسره کړي او اوس هم په اوو ولایتونو کې پنځلس عملیات روان دي. ښاغلی غنی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره د سولې خبرې په دې معنا نه دي چې جنایت کوونکي په آزاده توګه وګرځي، بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونه ژمن دي د ترهګرو پټنځایونو له خاورو سره خاورې کړي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د مختلفو سیاسي ډلو مشرانو د افغانستان د جمهور رئیس د پرونی وینا په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي او ویلي دي چې دواړه خواوې باید په خپلو کې موجوده غلط فهمي ختم کړي. نور تفصیل د امریکا غږ ډیبو رادیو د خبريال پیر ولایت شاپ رپورت کې اوري.
د پاکستان پختون کام پرسته سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر لخوا د جوړجاړي عمل کې د پاکستان د کردار نه د مایوسۍ اظهار پځې او جایزه بللې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پختونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې مداخلت کړې دي او د عثمان کاکړ په وینا پاکستان چر هم د زړه نه دا نه غواړي چې افغانستان کې امن پځې شي.
اسلام آباد په یو حالت کې هم په افغانستان کې امن غوښتل نه غواړي. اسلام آباد کوم اسٹیبلشمنٹ دی حکمران دی هغه هیڅ حالت کې په افغانستان کې مداخلت بندول نه غواړي. نو لہذا ډاکټر اشرف غنی صاحب کوم خبره کړګی دا چې وروره زه مایوس یم، زه خدا ویایم په کار دا دی چې ډاکټر اشرف غنی صاحب شپږ میاشتې اته میاشتې مخکې د مایوسۍ اظهار کړی ونه
د افغان ولسمشر نننې بیان په دې اساس هم ډیر مهمه دي چې روانه اونۍ اسلام آباد کې د افغان مذاکراتو په اړه جوړ سلور ملکی غونډه کې دونکو دا چې پکې به د افغانستان، امریکای، چین او پاکستان استازي ګډون کوي او د غونډه کې به په دې خبره غور کیږي چې په سر ډول د جوړجاړي عمل بحاله کړی شي. د بلیو پښتون کام پرسته ګوند عوامین شتل پاټه ویان سېنېټر زید خان هم دا دریز وروړي چې د اشرف غنی سره دغه موقف خپلولو نه علاوه بل کملار نه پاتې شوی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د مطالبه کوي چې اوس وخت راغلی دی چې د جوړجاړي عمل په حق له جوړ سلور ملکی اتحاد کې شامل امریکا او چین د امن عمل د ناکامولو ذمہوار عناصر په ډاګه کړي.
ګوره جی، او د ذمہواري تعین خو هغه کولی شي چې د مخامخین او تیواوري چې د چا دغه دا اوس ته دی وخت من کې داسې استیاکم ښکارا خبره ښکاري. نو هغه دا دی چې د طالبان خبرو ته ولي کېنه ناشته. آیا طالبان مانی دمنګ لاس نه رسی هم پکار چې بل اقوامي سطح ته وای؟ آیا کلاس هم نه رسی نو چاغ کار شي؟ ظاهر ده چې راغی تم زمنګ نم دغه دا چې طالبان دیو د افغان طالبان به دیو زمنګ مجبور کړي دغه خبر ته کینی. نو دا وس دغه دوه ملکونه دا غټ ملکونه چې په مس کې ناشې دی به من خبر نه دی خبري پکار چې هغه خاموشي اختیار نه کوي هغه خبر راخاره کی چې آیا د کم طرف نه پدې کې سوال دی یا رقم طرف نه پدې کې ناکامي ده یا رقم طرف نه پدې کې دلچسپي نشته.
افغانستان د ډیر وخت راهسه تور لګوي چې افغان طالب مشران پاکستان کې محفوظ ټکانې لري او هم د دغه ځینونو افغانستان باندې بریدونه کوي او ولسمشر اشرف غنی افغان پارلمان ته خپل وینا کې دا هم ویل دي چې پاکستان د اوس نور دغه دریس پریک دي چې غنی دغه ډلې به مذاکرات او تکینوي، بلکې اوس پاکستان ته د دې ډلو په ضد ارو مرو کاروایی کول پکار دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د فوج او په خوانی جرنل عبدالقیوم چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سینیټ منتخب غړی دی، د افغان ولسمشر نننی بیان ته خپل عکس العمل کې په دې باندې افسوس څرګندوي او زیاتوي چې افغانستان د پاکستان د کردار قدر نه کوي.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ چونکہ ان کی کبھی بھی ایک مضبوط مرکزی حکومت نہیں رہی، تو جو حکومت آتی ہے وہ پھر اس کے اندر بہت سا امپیکٹ ہے. یہاں ایک تو یونٹی گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں ایک دوسرے کو، پھر میرے خیال ہے پاکستان کو ایک لابی ہے وہاں جو بڑی نگیٹ کرتی ہے، بہت مخالفت کرتی ہے. میڈیا میں بھی ہے ویسے ہے تو وہ جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے منہ پہ لگاتے ہیں.
دے وائی چی موجودہ حکومت او دا فوج سر لخ کر دا زړه د خلاصه افغانستان سره مرسته کول غواړي. خدا بده مرغه افغانستان کې داسې عناصر شته چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې خرابول غواړي. او د سینیټر قیوم په وینا د اشرف غنی نننې بیان د دغه عناصرو د موقف نمائندگی کوي. افغانستان د ډیر وخت راهسه تور لګوي چې افغان طالب مشران پاکستان کې محفوظ ټکانې لري او هم د دغه ځایونو افغانستان باندې بریدونه کوي. افغانستان د پاکستان نه دا مطالبه هم کوله چې دغه افغان طالبان مشران د امن مذاکراتو ته کینوي. خو د پاکستان د ریز د چې په دغه وسلوالو ډلو باندې سهد پورې خو اثر لري خو په دوی باندې مکمل کنټرول نشته دی.
پشاگوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی
جڑا جڑا روان پانم گوشو رانجے پر
شاکوری جزا خلیو جاری سلگے 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 روان دا لمبا خلیو جاری
کو د مهم خبرونو لنډیز ډیپلوماټیک منابعو امریکا څخه دا خبره تایید کړې چې په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه د طالبانو د مرکچانو یو ډله د دوشنبه پورې اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره مقدماتي غونډه وکړي. دغه منابعو ویلي دي چې پاکستان د طالبانو درو استازو راتګ د پاکستان د هغه واڅو یو برخه ده چې غواړي په ډیر احتیاط د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د خبرو د بیا پیل لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. دغه ډراماټیک پرمختګ د افغانستان پارلمان ته د هغه واد جمهور رئیس اشرف غنی د وینا نه یو ورځ وروسته سوي دی چې هغه په خپل وینا کې په پاکستان په دې تور ولګوي چې د طالبانو د هغو مشرانو مخه نه بندوي چې د پاکستان د خاورې څخه په افغانستان کې د شدود د پیښو د پره پلان نه جوړوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سوریې ته د امریکا د 250 د خاصو ځواکونو لیږلو امر کړی دی او دغه راز یې په اروپایي هیوادونو باندې ټینګار کړی دی چې د اسلامي دولت پر ضد په جنګ کې ښکیل په ائتلاف کې خپله ونډه نوره هم زیاته کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه پورې د جرمني د هانوور په ښار کې د سوداګری صنعتي نندارتون ته ورغلی و ویل چې 250 اضافي سرتیرو ډله به په سوری کې لمخه موجود 50 امریکایي سرتیرو سره یو ځای شي. ایران ویل دی امریکا د ایران 2 میلیارډ کنګل سوي ډالر د امریکا هغو کورنۍ ته په تاوان کې ورکړي چې د تهران په ملاتړ په تروستي پیښ کې وړل سوي دي. نو امریکا په عدالت په وړاندې به د قانوني اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د دې مسؤلیت پر غاړه لري چې زموږ کنګل سوي پیسې وساتي. تېرونی د امریکا ستري محکمې د 2012 کال هغه قانون تایید کړ چې د بودیجې تقسیم په اړه و. د ستري محکمې دغه پریکړه 1500 د قربانیانو د کورنیو په غړو راسن اغیز کوي چې د تیرو 10 کلونو راځي د تاوان د اخیستو په هڅه کې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د هغه کاناډایي سر پرې کېدل تایید کړي چې تیر کال په جنوبی فلیپین کې د القاعده پوری مربوطي وسلوال ډلې وسلوال لخوا د 20 میلیون ډالرو د پاره برمتسوي وو. جسټن ترودو د دوشنبه په ورځ په خپل خبرو کې د جان رزډل په وژلو غوسه څرګنده کړه او دا یو غیر ضروري وژنه او بیرمانه قتل د قتل عمل بللې دي. رزډل د هغو دوو کاناډایانو څخه یو چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ناروې د یو هوټل د رئیس سره یو ځای د جنوبي میډوانو په ټاپو کې برمتسو او بیا څو اونۍ وروسته د ابو سیاف وسلوالو دغه د دغه برمتسو کسانو ویډیو خپره کړه او د هر یو کس د آزادول د پاره 20 میلیون امریکایي ډالر غوښتي وو. او د کرکټ نړیوال شورا بورډ په دوبۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د افغانستان او ایرلند سره د نورو مالی مرستو اعلان کړی دی. دغه شورا په پاڼه کې راغلی دی چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبو او مارکیټ د پراختیايي ستراتیژي لمخې پریکړه سوي ده چې له افغانستان او ایرلند سره به 1500,000 ډالر مرسته کیږي چې له نورو هیوادونو سره دوارخیزه نړیوالې یوې ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې په دې کار سره به د افغانستان کرکټ نور هم پرمختګ وکړي.
ترن اوریدونکو تاسو زمونږ د خبرونې لومړۍ برخه واوریده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته پیل کی. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره اورئ.